السلام علیکم وخت په افغانستان کې د سهار 10 بجې شوې زه امید زهیر مالمو یوې بل خبرونه ته هرکلی کوم لمړی خبرونه د افغانستان لپاره د امریکا د متحده ایالاتو ځانګړي استازي ټام ویست د قطر له صدر اعظم محمد بن عبدالرحمن السانی او د هیواد د شخړو د هواري لپاره له ځانګړي استازي مطلق القحطانی سره د افغانستان د وضعیت په اړه خبرې کړي خغلی ویست د دې لیدنې په اړه چې په پلازمینه دوحه کې شوې په خپله ټویټر پاڼه لیکلي قطر د امریکا د ګټو د خوندیتوب په برخه کې د واشنگتن مهم همکار دی او د هیواد د افغانانو د حقونو ملاتړ دی خغلی ویست د دې لیدنې نور جزئیات نه دي ورکړي د افغانی ول اسف فرانسوي خبريال مرتضی بهبودی میرمنی الکساندرا مصطفیا ازادي رادیو ته وویل هله اداره چې طالبان د دې خاون له زندانه خوشی کړي بهبودی د جنوري په 15 مې یو ورځ وروسته تر دې طالبان ونیو چې د فرانسې کابل ته ولاړ د بهبودی میرمنی ازادي رادیو ته وویل چې د دې خاون خبريال د جنایت نه دی کړی او تر اوسه په تیر وڅ باندې دریو میاشتو کې دا یو ځل توانې دلته چې په ټلیفون له هغه سره خبري وکړي په تیر وڅ باندې یو نیم کال کې چې طالبانو کابل نیولې ده یو شمېر مدني فعالان او خبريالان نیول شوي ځنې بیرته خوشی کړي او یو شمېر نور لکه مرتضی بهبودی او د قلملار د بنسټ مشر متی ولاویسا لا هم په بند کې دي د کندهار په میانشین ولسوالۍ کې د یو پخواني ځای پر ځای شوي ماین په 14 کې یو 13 کلن ماشوم وژل شوی او یو بل ټپي دی د طالبانو د حکومت د کندهار د والي وایان حاجي زید رسنیو ته ویلي دا پیښه د جمعې په ماښام ناوخته د میانشین ولسوالۍ په خاشکشي سیمه کې شوي د نوموړي په خبره ټپي شوی ماشوم د درملنې لپاره روغتون ته لیږدول شوی خو د اوسني روغتیایي وضعیت په اړه کره معلومات نشته د تیرو جګړو پاتې مهمه او نور ناچاو د مهمات لا هم په افغانستان کې د زرګونو کسانو د مرګ ژوبلي سبب کیږي په بدخشان کې یو میرمن او یو ماشوم د کوکچی په سیند کې غرق شوې دي د بدخشان د حوادثو د ریاست مسول محمد کامګار پرون ویل چې تر غرمې وروسته درې ماشومان او یو میرمن سیند ته وغورځیدل چې دوه ماشومان خلکو راوویستل او دا میرمن له یو ماشوم سره اوبو یوړه تر اوسه د دې دوو تنو مړینې دي موندل شوې هاخوا بیا په تخار ولایت کې یو میرمن نامعلومه وسله والو وژلې ده سیمه کې طالب چارواکي وایي یاده میرمن کور ته پر لاره و چې د سینزیو په سیمه کې پرې ډزې وشوې او وژل شوې ده او پاکستانی پولیس وایي کوټه کې درې تنه ماشومان یوې چاودنې وشلې دي د پولیسو یو چارواکي شبیر احمد پرون اسوسییټډ پریس اژانس سبو ویل د ماشومانو پرون د چمن په خار کې یو کور کې یو بم سره لوبي کولې چې چاودنه پرې وشوه پولیس وایي تر دې مخکې په دې کور کې افغان کډوالو ژوند کاوه خو دا څرګندنه ده چې دا بم څنګه ماشومانو تر لاسه کړی دی پاکستانی پولیس وایي د دې چاودنې تحقیقات روان دي
اساسی او بشری حقوق
درن دوستانو سلامونه میومنی د اساسی او بشری حقوقونو یو بل خبرونه ته خراغلی نن د خصوصي حریم پاکله خبرې کوو خصوصي حریم یعنی څه او آیا په اوسنیو شرایطو کې د افغانانو خصوصي حریم ته درناوی کیږي دا د دې ته ورته پوښتنې د خبرونه لمل مسخه کوو لمونږ سره په خبرونه کې دی د حقوق پوهانو د ټولنې پوهانای مشر سبحان مصبا نوموړی په پایل کې په خپل خصوصي حریم راته تشریح کوي
خصوصي حریم لکه څنګه چې له دغه نوم نه معلوم ده هغه حد یا هغه مرز چې یو شخص کولی شي ځان ته وټاکي او له دنه د خپل هغه رقم چې زړه یې ترې استفاده وکړي او هیڅوک په دې کې مداخله ونه کړي او دا د پوري مربوطه وسی چې دا خصوصي حریم بیا په جسمی لحاظ پوري اړه لري د دې تر څنګ مسکن پوري اړه لري او اطلاعاتي لحاظ برخو په دریو برخو باندې تقسیم شوی دي دغه یو څوک په جسمی لحاظ باندې جسمی یو خصوصي حریم ده مثلا څوک نشي کولای چې ضرر ورته ورسوي تلاشي کې مثلا یا د لاتوکوب د وهلو ټاکولو مثلا مطرح وسی په اندغه رقم سره که مسکن ته خبره رسیږي نو مسکن ملکیت د د پوری مربوطه که هغه ملکیت منقوله وسی یا که غیر منقوله وسی د د پوری مربوطه ده او د دې خصوصي حریم ګڼل کیږي اندغه رقم د اطلاعات موضوع د معلومات او مراسلات او مکاتبات دا هم خصوصي حریم پوری راځي یو ډیره اساسي مهمه ده د دنیا په سطح باندې خصوصي حریم موضوع یا د پرایویسی موضوع په نړیوالو اسنادو کې د هر هیواد په قوانینو کې دا تضمین ورته کړل شوی ده او د افغانستان په موضوع قوانینو کې هم خصوصي حریم ته یو خاصه پاملرنه شوې ده او د وګړو د اساسي حقوقو له جملې نه یې ګڼلې ده. په همدغه درې وړو لحاظو باندې که مثلا بحث د دې راشي چې خصوصي حریم په جسمي لحاظ باندې اوسي، نو اساسي قانون د ازادۍ د حق د تضمین نه نیولې د نه تعذیبه پورې، یعنې د شکنجې ممنوعیت په خپل سر نیونه، شکنجه او توقیف د خپل سر باندې بندي کېدلې په جسمي لحاظ راځي. او په دغه رقم سره که په مسکن او ملکیت ته انداز وکړو، بیا اساسي قانون د مسکن مثلا یو مسؤونه ګڼلې ده او هیڅ چاته حق نه ورکوي مګر دا چې د محکمې د ځي صلاح محکمې د حکم پر بنسټ باندې څوک ورشي دي او چا کور ته او یا هم خپله مالک د ملک اجازه ورکوي او یا هم جرم مشهوده اوسي، هغه استثنایي حالات ده. او ملکیت حق هم د تعرض نه مسؤونه ګڼلې ده. دغه رقم د مراسلات او مکاتبات او مسایل محرمیت داسې شرط ایښی ده چې د دولت په شمول څوک حق نه لري چې د چا په مراسلاتو او شخصي حریم کې که هغه د موبایل وسي، که انټرنیټ لحاظ باندې وسي، او که لیکنې وسي، که کتاب وسي، نو دا ټول هغه موارد دي چې شخصي حریم کې راځي. په نړیواله سطحه باندې یو ډېره مهمه موضوع ده.
ډېره زیاته مننه. خصوصي حریم خو مو وپېژنده، اوس راځو دې ته چې د بل کس خصوصي حریم ته درناوی څومره مهم دی.
ونو خود داسې چل ده چې کله چې بحث د قانونیت په دې کې راغلی، یعنی په قانوني لحاظ باندې دلته تر حمایې لاندې راغی، نو دلته خو مسله دا ده چې په حقوقي لحاظ باندې دا یو امتیاز ده د هغه چا لپاره چې خصوصي حریم لري. خصوصي حریم مسؤلیت د یو شخص امتیاز ده، او په مقابل کې دا په نورو اشخاصو او د حاکم نظام ته مکلفیت ده چې دا وساتي. نور اشخاص مثلا که د تجاوز مثلا مطرح کیږي، خصوصی حریم که دی چا یعنی دومره دا مسئله جدی ده چه په شخصی لحاظ بانده دی دفاع مشروع مثلا مطرح ده، مثلا یا سوک رازی یا چا تا ضرر رسی یا اگه پا جسمی لحاظ بانده خصوصی حریم تر تعرض لاندی راولی، اگه دی دفاع مشروع تر حق لاندی کولیشی چه اگه انسان حتی مرگ ورتر واده. اندغه رقم یا سوک دی چا کور تا پرتل اجازی رازی اگه مسکن خصوصی حریم ده، دا نو کولی شي چې د خپل دی هغه بیا هم دفاع مشروع تر عنوان لاندې یو څوک چاته اجازه ورنه کی تر دې پورې چې حتی له منځه بوزي او قانون ورته معافیت په نظر کې نیولی ده. دغه رقم په نورو اطلاعاتي لحاظ باندې د اجازه په کود کې څوک شي د یو چا معلومات نشروي په ټوله کې دا هغه ده. نو دا که اوس د دولت لخوا کیږي په غیر حقوق قانوني توګه، د دولتي چارواکو لخوا کیږي، که د عامو وګړو لخوا، خو چې د چا خصوصي حریم نقض کیږي دا په حقیقت کې جرم ده. پرنسیپ دی قانونیت دی جرایم و مجازات به نظر کنی ولی ده دا من هده، یعنی هیچ سوک حق نلری چه پرات دی اغا دی قانون دی حکم نه دی چار دی خصوصی حریم تا ورنز دیشی.
آیا پا افغانستان که دی خلق خصوصی حریم تا درنوائی کی که پا تیره بیا پا ووز شرایطو کی؟
تو خوشنی سره باید ولی چې نه په اوسنیو شرایطو کې یا خو موږ په ټوله کې اساسي قانون نه لرو، نو چې اساسي قانون شتون ونه لري او نظام په خپل سری وسی او د یو فرمان د امیرالمؤمنین په نامه یو شخص راشي او په 30 میلیونو باندې یو فرمان د خپل تحمیل کړي، نو دلته خو طبعا د قدرت د تقسیم مسله او د عدالت د تامینې دوه لپاره ستونزې ولاړې دي. نو په دې اساس باندې په افغانستان کې په اوسنیو شرایطو کې د همدغې تشې نه په استفادې سره او له دې نه چې مثلا که هر چا ته اوس وړاندې کیږي هغه فقط د ټولنه د شریعت دعوا کوي چې مثلا د من قانون هم شریعت ده او د من قانون قرآن ده او احادیث دي او مثلا او یا مثلا همدغه د پښتو عرف و په عاداتو یا د هېواد په سطحه د عرف عاداتو په بنسټ چې دا یا د حنفي فقه په بنسټ داسې مسایل چې هغه ټول ګونګ وسي او یوازې دوی د خپل دوی ترېنه ابزاري استفاده کوي. نو په دې اساس باندې د عامو وګړو خصوصي حریمونه نقض شوي دي، بېلګې ډېرې زیاتې دي. په خپل سر خلک نیول کېږي، بندیان کېږي، کورو ته ورځي، د چارایي په سر باندې درېږي، له موټره خلک راکښته کېږي، موبایل چې خصوصي حریم ده راخیستل کېږي، تلاشي کېږي. یعنې مثلا تلاشي په خپله پرته له قانون نه څوک نشي کولای چې چاته څوک تلاشي کی د نه چا کور ته ورتلی شي، نه هم په شخصي لحاظ باندې، یا که موبایل ته ورځي یا که نورو اسنادو ته لاسرسی لري، دا د قانون د حکم نه بغیر نه کیږي. نو اوس په افغانستان کې مشکل دا ده چې اساسي قانون تعلیق حالت کې ده او دوی د فرامینو په اساس کار کوي. نظام حکومت په ټوله کې داسې یو رقم حکومت دوی جوړ کړی ده چې د دنیا په سطحه باندې د ده داسې حکومت نشته ده، او په دې کې فقط همدغه حاکمه ډله ده، یو نوی استبدادي رژیم ده. او د دغه استبدادي رژیم کې فقط دوی نو اوس ضرر بیرته عامو خلکو ته په مختلفو څانګو کې رسولی ده، خو یو عمده یې همدغه ده چې د اشخاصو خصوصي حریم په هیڅ وان باندې مسؤوله نه ده. که چیرته تجاوز هم پې باندې کیږي، داسې یو مرجع نشته ده چې له دوی پوښتنه وشي، دوی تر تعقیب لاندې راشي. ځکه چې موږ کله د اساسي قانون بحث کوو او د خصوصي حریم د مسؤلیت مسله مطرح کوو، هلته بیا هغه مجریان د قانون چې کوم دي، که هغه څارنوال ده، که پولیس ده، که قاضي ده، که هر څو ده، که چیرته دوی داسې مرتکب دي او جرم کیږي، د هغوی مجازات د عامو خلکو نه شدید دي، ځکه چې دوی غلط استفاده ونه کی. اوس مجریان د قانون د طالبانو دغه کوم تحریک چې ده دوی پورې اړه لري، طالبان دي، هغه یو سیاسي تحریک ده. نو دلته طبعا شل کاله عقدې پاتې دي د عفو د فرمان او د ټولو مسایلو تر څنګ. دوی د انتقام او د غش د اخیستنو په بهانه باندې سره لدې چې ډېر اساسي نور حقوق لکه د ژوندانه حق، لکه د تعلیم او د تحصیل او د کار او د آزادۍ او د مساوات او د دې ټولو حقوقو تر څنګ یو اساسي حق شي، د خصوصي حریم حق ده، دا هم تر پښو لاندې کوي. او دا لړۍ خوښنه سره باید ویل شي چې اوس هم روانه ده.
مصباح صاحب، تاسو که څنګه خپل خبرو کې اشاره وکړه چې کله خلکو سره دا رقم وضعیت کیږي چې خصوصي حریم باندې تیرای کیږي، یو علت پخانی عقدی دي، که دا موضوع خره ته روښانه کړي چې اوسنی حاکم نظام ولې د خلکو په خصوصي حریم باندې تیرای کوي. آیا ناپوهي ده؟ آیا د خلکو بیزاره کول وطن څخه دي؟ آیا د زور خوونه ده؟ بل اخره دا څه دي؟
دا خو طبعا مختلف عوامل لري. ناپوهي خو په دې ده چې د موږ اکثر افغانان درشته نظام چې یو تعریف شوی نظام نه ده، دیکتاتور نظام ده، پکې هیڅ معلومه نه دي د دې طرفداري کوي. د دې تر څنګ په دغه تیرو شلو کلونو کې دې کې هم شک نشته ده چې دغه چې طالبان کوم جګړې کولې دي نظام په مقابل کې، په دوی باندې هم د نړیوال ځواکونو لخوا او بیرته د جمهوریت لخوا نه هم په هغه وخت زمان کې ظلمونه یا مثلا حالات راغلی ده چې هغوی عقدمن کړي دي، چې یو مثال د زندان د بګرام ده چې په ډېر وخت په هغوی بې سرنوشته پکې پراته وله. نو دا ټول عوامل د دې شوي دي چې دوی عقدې رامنځته شي. خو له بله خوا بیا زه په خپله په دې باور یم چې دا ټولې برنامه شوي کارونه دي د دې لپاره چې موږ مخ په شا ولاړ شو، او دوی یعنی کله چې طالبانو حکومت ترلاسه کړ د جنګ لپاره ډېر قوي ستراتیجیانې درلودلې، حکومت یې ترلاسه کړ، هر څه نظام یا ورځ پارل شو یا هر څه چې وه، ولې بېرته د حکومتدارۍ لپاره دوی هېڅ هم نه درلودل. ځکه موږ په دې تېرو شلو کلونو کې صحیح ده چې فساد شتون درلوده، ستونزې ولې، مګر نظام یو شفافه او یو مدونه او منظمه نظام و، د اساسي قانون پر بنسټ، او هر اداره چې جوړه شوې وله ټول ادارې د ضرورتونو پر بنسټ په ډېرو مصارفو په ډېرو مواردو باندې جوړې شوې، مګر دوی دا ټول له منځه بوتلل، زندانونو دروازې خوشې کړلې، مغزونه څه وتښتېدل، او څه دوی مجبوره کړل چې فرار وکړي او تکړه کسان، او بیرته دوی فقط پاتې شول د خپل ډله او د دوی د حاکمیت مسله. نو دلته ناپوهي ده، دلته پلان شوی کار ده، دی که شک نشته ده چې په دې کې داسې کسان دي چې قصدن غواړي بهرنیو په لمسون یا په برنامو باندې دا کار کوي. عقدې شته، خلک هم د ناپوهۍ له وجهې نه د دې باندې نه پوهېږي چې مثلا په کومه لاره باندې به مونږ له دغه ناخوالو یا دغه سیاسي او اقتصادي او ټولنیزو امنیتي په ټولو اړخونو کې چې له کړکېچ او بحران سره مخامخ یو. لاره د خلاصون څه ده؟ طبعا لاره د خلاصون دا ده چې یو شفاف او مدونه نظام چې د اساسي قانون پر بنسټ اوسي رامنځته شي، د قدرت تقسیم مسله، د قدرت انتقال موضوع، د اساسي حقوقو د تضمین، د سیاسي نهادونو چې دولتونه یې پر بنسټ باندې درېږي، د نړیوالو اړیکو، نړیوال سیاست، اقتصاد، منابع د طبیعي چې دي څنګه منج شي، فرهنګ څه رقم انکشاف متوازن څنګه شي، ژبې څه رقم شي، دا ټول هغه موارد دي چې موږ په 1902 کال اساسي قانون کې یا په تېرو اساسي قوانینو کې شتون درلوده. اوس نو دغسې یو اساس موږ نه لرو، چې اساس نشته. نو طبعا د ما تور په دې شته حاکمه ډلې باندې دا ده چې دوی په قصدي لحاظ باندې دغسې کوي چې اول خو یې نیم د ټولنې نیمایي برخه بې سوادۍ خواته سوق کړله، کله چې خلک ناپوهه پاتې شي، نالوستې پاتې شي، هغوی به څه رقم پرمختګ وکړي؟ او بیا یې بېرته داسې نظام راوسته چې مثلا په یو ټولنه کې چې عدالت شتون به نه لري، یعنې نن سبا عدالت هغه رقم چې ایجاب کوي شتون نه لري، حکومتداری چې ضرورت ورته لرو منګه شتون نه لري، قانونګزاري مرجع چې قانون ته باید په هر حالت کې شتون ولرو، دا درې واړه ټول درې ګونو قواوو په ایجاد کې رامنځته کیږي، داسې شی ونه لري. نو طبعا دغه یو حالت راځي چې دوی نو شخصي عقدې دلته شته، بیا خو افغانستان یو کثیر الاقوام مملکت ده، دلته د 15 کلونو را په دې خوا شخصي دښمنیان دي، عقدې دي. اکثره هیوادونه چې په افغانستان کې شتون درلوده دا ثابته کړې ده چې دوی فقط اجنډا بل شوي او نه کول. نو دا حالت سبب شوی ده چې په ټوله کې د دې ټول قصور له عامو وګړو نه وویستل شي، او نن سبا عام وګړي د دغه مرحلې هغه قرباني دي چې په یو کې کبیر تخپل موضوع ته راشو. دغه د خصوصي حریم موضوع ده چې موږ ورسره مخامخ یو او متواتره توګه نقص کیږي.
اوس راځو دې ته، کله چې د یو چا په خصوصي حریم باندې تیری کیږي، هغه کس باندې څومره بعد اثر کوي؟ په خبرونه کې تر دې ځایه پورې روښانه شو چې خصوصي حریم د هر شخص اساسي او بشري حق دی چې دا باید خوندي ووسی. دا حریم خوندي نه ساتل کیږي، په متضرر شخص باندې څومره منفي اثر کولی سي؟
ګوره، د عدالت تعریف د چې وای دی یو شی خودل په مغزای کې چې هغه مناسبه ځای ورته وسی، او عدالت کچیر ته په ټولنه کې نه پلی کیږي، هغه ټولنه په طبیعي لحاظ باندې په منفي اړخ ورزی. د تیر نظام په مقابل کې په ظاهره توګه البته چې دغه طالبانو د خپل وسلوال له مبارزه وکړه، د دوی یو منطق هم دا و چې مثلا عدالت نه پلی کیږي په ټوله کې. اوس خصوصي حریم په نقصولو کې او یا هم د خصوصي حریم د حمایت او د مسؤلیت لپاره د تضمینونو نشتون، چې هغه تضمین به په نهادونو باندې او په اشخاص او په قانونیت او په شفافیت او په دې موارد باندې وسی، د دوغو نشتون په خپل د موضوع ته دغه حالت راولي چې خصوصي حریم خطر لاندې راشي، او دغه حالت موږ تاسو مخامخ یو سره
په اخر کې که تاسو کسانو ته چې دم غړي په افغانستان کې دي او دوی په دې اندېښنه کې دي چې خصوصي حریم باندې تیرای کیږي او دا به د دوی لپاره ډیر زیات ستونزمن کار وي، څو یې لري که څه هم په عامه خبره زوري سره برابر نه ده، بیا هم عام وګړي په تمه دي راهنمایي ته، مشورې ته، دوی ته تاسو څه وایي؟
اول خو مې غوښتنه لدی چارواکو نه ده چې دوی دې د خصوصي حریم د حفاظت موضوع په قران کریم کې، یعنی آیت ته او حکم ده چې تاسو نشي کولای د چا کورونه ته لاړ شي، یا مثلا د دې زاورونی په ټوله کې دا په شرعي احکام او احادیثو باندې ثابت دي. یعنی غوښتنه مې دا ده چې دوی که وړي چې خلکو په زړونو کې ځای پیدا کړي، خلک فاصله ونه نیسي له نظام سره، او بیا د نظام د لمنځه وړلو عامل را پیدا نشي، نو لازمه ده چې په خپله حاکمه ګروه دا مسله جدي ونیسي. د دې تر څنګه عام وګړو ته لازمه په اول قدم کې خدا ده چې دوی ته د خپلو حقوقونه پوه شي، با خبره شي، ځکه حق حقوقي لحاظ باندې یو اصل دا ده چې بې خبري له قانونه عذر نه ګڼل کیږي، او دوی چې کله له حقوقو د خپل خبر شول، مثلا دغه بحث د مشروع دفاع چې رامنځته کیږي، یعنې دغه مشروع دفاع داسې ده یو خدا ده چې یو چا به زور نه رسیږي، ولی حداقل مشروعیت ورته شته چې د خپل د مسکن نه دفاع وکړي، هغه په شرط چې قانوني موارد په نظر کې ونیول شي او په مقابل کې ودرېږي. د دې تر څنګه په دې موضوع د غږونه د خپل اوچته کړي او بالاخره سره له دې چې خلک اسیران دي، دا ډېر وخت عام وګړي په افغانستان کې خپل استقلالیت او اراده نه لري، تل قرباني شوي دي، اما آرام دې هم نه کینی. په داسې مواردو کې حداقل دوی باید پوه شي چې خصوصي حریم که په هر لحاظ باندې وسی د دې مسؤلیت په دولت باندې واجب ده چې مسؤلیت ورته په نظر کې ونیسي او دا د دوی حق ده، امتیاز ده چې ورته ورکړل شوی ده او د دې نه باخبره شي. رسنۍ په دې کې کار وکړي، ملا امامان د مساجدو د جمعې په خطبو کې په دې مواردو بحث وکړي او دا مسله جدي ونیسي، ځکه چې دا به ډېرې نورې ستونزې په افغانستان کې رامنځته کړي.
ډېره زیاته مننه، تاسو دیب سلامت اوسی.
تاسو ته هم مننه، سلامت.
نن په خبرونه کې پر ماشومان باندې د درنو یا شاقه کورونو پاکل خبرې کوو. لمونږ سره په خبرونه کې د افغانستان د حقوق پوهانو د رهبری شورا غړی فضل ربی پژواک دی، دوی ته خره غلاست وایو. په پایل کې به راته وایي چې د ماشومان لپاره کوم کارونه درنه یا شاقه دي.
هغه کارونه چې د ماشوم له توان نه پورته دي او د جسمي او رواني سلامتیا ګواښ وي، حکومتونه باید لغنه مخنیوی وکړي. داسې مشخصا چې د شاقه کارو په رابطه وایي، مشخصه دا کلمه او جمله نه راغلې چې مثلا شاقه کارونه، خو حکومتونه مکلف کړي دي چې باید په دې قانون ژمن وي چې او د کنوانسیون ته باید متعهد شي چې دوی خپل په داخلي قوانینو کې د ماشومانو په رابطه او د ماشومانو د حقوقو په رابطه او هغه کلنلار چې د ماشومانو په رابطه او د ماشومانو د خوندیتوب په رابطه وزکی کې، هغه باید دا ټول مسایل باید په نظر کې ونیول شي چې د ماشومانو هغه سلامتیا جسمي فزیکي وړتیا باید په نظر کې ونیول شي او هغه کارونه چې دوی ته مضر وي لاغنه باید مخنیوی وکړي او په قانونو کې باید راولي.
په ملي قوانینو کې د ماشومانو په اړه څه ویل شوی دی؟
د افغانستان په قوانینو کې چې تیر رژیم کې وضع شوی دي، د ماشومانو په رابطه واضح موارد لري، واضح وړاندوینې کړي دي، واضح اصول لري چې ماشومان په شاقه کارو باندې باید وانستول شي، یعنی لغوی نه د شاقه کارو ګټه وانخستل شي. دا صراحت لري په 28 او 29 ماده کې د موارد شته، خو هغه قوانین دي مخکینی رژیم و خو قوانین برخلیک تروسه په اسلامي امارت په چوکاټ کې تروسه روښانه نه دي چې څه باید وشي، پلیدي که نه دي پلی. په هر حال په مخکینی قوانینو په اساسي قوانینو کې خو دا موارد راغلي و چې ماشومان باید له د شاقه کارو له هغه نه له چارو نه باید مخنیوی وشي او دوی د شاقه کارو ته باید وانستول شي.
یو شمېر کورنۍ سره له دې چې اقتصادي حالت یې هم ښه وي، په ماشومانو باندې درانه کارونه ځکه کوي چې وایي له همدې کوچنیوالي څخه کلک په خبره سخت سری وروزل شي. د دې کار په هکله تاسو څه وایئ؟
په افغانستان کې د اکثره کورنۍ او د پلارونو او د میندو په ذهن کې دا فکر شته چې اکثرا دا خبرې کوي چې ماشومان دې باید په وړکتوب کې په کار بلد شي، تمرین دې وکړي چې تر څو کله چې ځوانېږي نو په کار بلد اوسي. زه فکر کوم دا مفکوره په دې رابطه چې باید موږ شاقه کارونه پرې وکړو چې دوی تمرین وکړي او راتلونکي کې دوی په کار بلد اوسيږي، زه فکر کوم دا مفکوره روغه مفکوره نه ده، ځکه موږ په دغه مرحله کې چې موږ ماشومان ته اړتیا لرو چې باید دوی تعلیم و تربیه باید په سمه توګه وشي او دوی ته موږ ښې د ښه ژوند چارې ورته برابری کو، مثلا دوی ته تربیتي چارې او تربیتي بنسټونه ورته جوړ کړو چې دوی ښه وده وکړي، یعنی دوی دغه فکري ذهني تربیتی هغه وده ډیره مهمه ده نسبت له دې نه چې موږ شاقه کارونه پرې وکړو. خو اوس دا شرایط هم د شاقه کارو شرایط هم نه ده، دا نړۍ اوس د ټکنالوژي نړۍ ده، موږ باید نور مهارتونه باید ور زده کړو چې دوی په راتلونکي کې یو مفید او سالم فرد په حیث په یوه ټولنه کې راڅرګند شي خدمت. خو زه فکر کوم چې دا باید اصلاح شي، دا مفکوره موږ نورو موارد تزروت لرو سپات ماشمان رازده کرو ماشمان تا تمرین ور کرو تر سوس یو روخ فرد او یو روخ سلای جامعه تا بلانده کو چه که خزای کناری نایی چه ده یو سالم فرد به حیث پټولن کې خدمتګار اوسې. زه فکر کوم چې کټه رقم 16 به تر بوي.
کته هم اکثره کورنۍ خپل بې وسلی د لامل غني چې ماشومان باندې درنه کارونه کوي. خو مخکې مو ویل چې ځینې بیا له دې څخه هم چې د ماشومان د حقونو پاک لا په هواي نه لري په غو باندې شاقه کارونه کوي. تاسو یې اصلي علت څه غني؟
په اوسني شرایط کې فلسطین کې لړټي ربد مرغه اقتصادي اوضاع، سیاسي اوضاع، ټولنیز اوضاع ډېر ورانه ده. یعنی منگ وینو یعنی ضرورت نده دی خبری تسی منگ پر بحث و که عملا وینو پا خار و بازار که پا کل و باندو که چه لماشمان ندیر نور استفاده که دی شاقه کارو نکهی او دوی بیچارگان شاقه کارو تا مجبوره که زو فکر کم چه یعنی دی لاملون واضی دی چه دی افغانستان دا نور شرایط نور وضعیت اقتصادی مشکلات در طول ماشمان پدی ارکلی دی چه شاقه کارو تا مخو که دست کورانه مشتا سی پا مشر دی کور یا وجل سوائی ده یا بهر تطرله یا مسافر ده خو پر حال پا کور که نشته نا ماشمان دیسی دی کور ساره نکهی کور بهر مقصد یا مره دوره دی خپل مور تا و خاین ورون تا برابره نو دی بچارگان نا دیر بدی استفاده ایم که گی او دوی مجبوره که ایسی دو شاقه کارو تا مخو که و اکثر دا بیکاره اقتصادی مشکلات دا اساسی لامل نده چه او دا مکتب و مشکلات تعلیم مشکلات دا اولا سلا و نور لامل نده چه دیده باید که گیسی دا ماشمان دیتا اردسی چه شاقه کارو تا مخو که
پا ماشمانو بانده ده درنو کارونو زیان را تو ویه
پا خو لورای معلومه ده چه که چیره منگه پا ماشم توب که ماشمان پا ده ارکو چه دوی شاقه کارونو که دوی لفشالان زیاد کارونو تکسره که پا ماشم توب که خو معلومه ده چه که منگه پراتلون که پا زوانی که منگه اغنا دیو تعلوم فرد به حیث کلونه که اغنا منگه گتن سو اخسته اکثرا دوی منفی تبعات دادی چه دوی پا معلولیتو بانی اخته که دوی روانی مشکلات پیدا که دی تعلیم زمینه ورته مساعده دوی خود تعلیم وقت که خودی شاقه کارونه کردی پا نور کارو بانی مصروف و بخت و نو دوی پا زوانی که خو معمولا لده رو نمگرتی ها سر مخی نو من خو ایلال رو چه اوس دی منگه حاکم نظام اسلامی مارد باید دی ماشمانو پر باید دی خپل تدابیر باید مونیسی زکر دوی دیر علمندی او دیر شد ضرورت دستی دی پدی رابطه دوی باید یا تدابیر باید او تا وسن جول سی او کم پالیسیان سی دی او کم مخکنی قوانین سی دی او برخلیق معلوم سی دی او پاساس دی ماشمان سر منگه روغ استفاده روغ تربیه و روغ تعلیم ورکو چه پراتون که منگه یا سالم فرد به حیث جامعه که اغنه گتا وقت
پا ماشمانو باندی دشاقه کارونو ده مخنیبی لپاره چه باید بشی؟
زه فکر کم اولین مکلفیت داده چه فیلن ده منگه حاکم نظام ده دوی با دخپل ده تیر قوانونو پا اساس که او زن تا نور قوانین وزه که او دخپل نور وصول و مقررات لری ده نریوارو کنوانسیونو پر بنسرت علال خصوص ده نه سوال نه تیا کنوانسیون پا اساس دخپل کمپالسی چی ده آقا باید ده ماشمانو ده حقوق و پرابطه او آقا طول وصول و مقررات چی ده ماشمانو پرابطه ده آقا ده رایت لپر باید قوانین وزه شی کورانه مکلفیت لری چی پا دیاره دخپل خاص مراقبتون لماشمان نو که مکلفیت دی کورنۍ مکلفیت هم داده چې ماشومان ته سمه تعلیم ورکړي ښه یې تربیه کړي او له شاقه کارونه له سختو کارونه باید پرې نه ږدي او دا مفکوره چې زه په ماشومتوب کې دوی باندې فشار واچو شاقه کارو ته یې اړ کړو چې تر څو سي دوی ځوانېږي د کارو تمرین ولري دا مفکورې باید سره اصلاح کړو او په اول کې د حکومتونو مکلفیت ده او ثانیان دی کورانه و دی پلارون و دی میندو مکلفیت ده چه دی خپل ماشمان نه باید مراقبت و که او دی حمایت که دی تعلیم دی تربیه زمینه ورته مساعدی که در صورت منگه پراتون که دی سالون فرد به حیث دنه به جامعه که گتا بخلو دیره مننه
درن دوستانو دی افغانستان دی حقوق پوهانو دی رهبری شورا دی غری فضل ربی پژواک خبری مو پر ماشمانو باندی دی درنو یا شاقه کارونو پاک نواوری دلی دا و دی اونه دی اساسی او بشری اقنو خپروانه تربیه خی چاری
آزادی میلمه.
د ازادي رادیو قدرمن اوریدونکو ستړي مشي، د ازادي میلمه د زنګړي پروګرام ته مو زه فریده سیال هرکلی کوم. نن په دې پروګرام کې زما میلمه د دینی چارو کارپو همدارنګه د حقوقي چارو کارپو ډاکټر صلاح الدین سیدی دی. ښاغلی سیدی سره به د هغې د ژوند په اړه او همدارنګه د هغې د زده کړو او د چې څرنګه دې مقام ته رسېدلی په دې ځانګړې مرکه کې ورسره خبرې اترې وکړو. ډاکټر صاحب، په پیل کې ستړي مشئ، په خیر راغلی. راځئ چې ستاسې د ژوند، ستاسې د پیدایښت، د زی او همدارنګه ستاسو د ابتدایي زده کړو نه پیل کړو.
ما ابتدایي زده کړې د لغمان په ولایت کې کړې دي، بیا مې متوسطه او عالي زده کړې په کابل کې د امام ابو حنیفه په مدرسه کې کړې دي، او په کابل کې مې کورس د قضا لوستی دی، او هملته د دې سبس محکمه کې څمه د قاضي